پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت سرکونسل عبدالجبار تخاری وایي د سندیالت د پولیسو له مشر غلام نبی ممین سره یې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په خبر پڼه کې چې افغان قونسلګری د چهارشنبې ورځ خبره کړې راغلي، تخاری له پاکستاني لوري غوښتي څو د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول ودروي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. په خبر پڼه کې د سندیالت د پولیسو مشر ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. بل پلاو پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او د دې هیواد صدراعظم شهباز شریف د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغو دوو لوړ پوړو چارواکو د بیا اسناد افغان کډوالو پر وړاندې د قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیری مارچ میاشتې او دیرشمه د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره وروستۍ مهلت ټاکلې وه چې درې ورځې وړاندې پای ته ورسېد. په تېرو درې ورځو کې په لس هاوو بې اسناد افغان کډوال د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې نیول شوي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د طالبان د حکومت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی حکومت یوازې د امریکا په وړاندې جګړه کې د قربانیانو کورنیو ته کلنۍ پیسې ورکوي. سبیل مجاهد پرونه وخته پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ادا کړې ده، په هغو یتیمانو کونډو او معلولونو کې چې د حکومت لوري ورته کلنۍ پیسې ورکول کېږي، د تیرې ادارې د عسکرو او پولیسو یتیمان کونډې او معلولین هم شامل دي. مجاهد وړاندې ویلي دغو کسانو ته 2.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او پرې ویشل شوې ده. یو شمېر رسنیو د چهارشنبې په ورځ د مجاهد په حواله ویلي وو د طالبانو حکومت د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې د امریکا پر ضد جګړه کې قرباني ورکړې ده. مجاهد وړاندې په افغانستان کې د یتیمانو کونډو معلولینو شمېر شاوخوا 6.5 لکه یاد کړی ویلیدي. دغو کسانو ته چې د طالبانو تیر جمهوریت او طبي معلولین پکې شامل دي په کلنی ډول پیسې ورکول کېږي. مجاهد د امریکا پر ضد جګړه کې د قربانیانو د کورنیو سربیره د تیر جمهوریت یتیمانو کونډو معلولینو ته د پیسو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نږدې 4 کلنه واکمنۍ کې دولتي کارکوونکي او متقاعدین د خپلو معاشونو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون چهارشنبې پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقابل تعارفې وزه کړې دي. هغه چې په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله د اروپایي ټولنې په ګډون پر ډېر شمېر هیوادونو تر 30% پورته تعارفې ولګولې. ترامپ وویل دا ورځ د ازادۍ ورځ ده او تل به د امریکا په تاریخ کې د صنعت د بیا زیږیدو د ورځې په توګه یادیږي. د ترامپ په ټکو اروپایي ټولنه به 40%، چین به 30% او جاپان به 40% مالیات پرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې ویل دا چې ایران پر امریکایي توکو 10% مالیه لګولي په ورته کچه به امریکا ته تعرفه ورکوي. له دې هیوادونو سربیره ویتنام له 6.5%، هند له 6.5%، انډونیزیا له 2.5%، کمبودیا له 9.5%، مالیزیا له 4.5%، جنوبي کوریا له 15%، تایلند له 6.5%، تایوان له 2.5%، سویس له 1.5%، اوکراین او بریټانیا بیا هر یو له 10% تعرفې سره مخ شوې دي. ترامپ پر مکسیکو او کاناډا هم 15% تعرفه وسه کړې ده. ترامپ د دې لوړو مالیاتو یا تعرفو وزه کولو موخه د امریکایي کارګرانو دفاع یاده کړې ده. د نوو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل شوې چې د ترامپ وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزې تګلارې تحمیل کړې دي. او نن د افغانستان او نیپال د نن سکلونو د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورځو سیالیو په نوموړي لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د نیپال په قربتوب د کابل پر مهال د سهار 8:45 پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا پر خپلې رسمي ویبپاڼې ویلي د افغانستان او نیپال د کرکټ د نن سکلونو لوبډلو ترمنځ تدریو 500 ورځو سیالیو دویمه لوبه به د اپریل په شپږمه او وروسته یا درېمه لوبه به د اپریل په 9 ترسره شي. افغان لوبډله به له دې سیالۍ وروسته د 2 کلونو نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې چې د نیپال په میلپانی ښار کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله د عمان، هانګ کانګ، متحده عرب امارات او نیپال پر وړاندې ولوبېږي. د دې سیالیو غوره لوبډله به د 2016 کال د 2 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار ومومي چې د زمبابوې او نیمیبیا په کوربتوب به ترسره شي. درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویا مهربان را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کی هیله میو منی درنو زده کوونکو هیله دا چیرو غو جوړ اوسی او وخت به مو سره د مهاله په خیر را سوري. درنو زده کوونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د لوست سره خرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی. درنو زده کوونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی، یو ډیر په زړه پورې او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر په زړه پورې معلومات په لاس راوړو. د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصلرمه پاڼه لومړنی لوست دی چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم په اړه څه پوهیږي. همدا مو موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو، بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو. درنو زده کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو. د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ موږ ته څه رسنه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لسته راوړو. درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو، دا چې تاریخ څه شی دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوي پیښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې را رسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانۍ وي، هغه کېدای سي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوي ژوند باندې وپوهیږو، دا چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوي وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د تر ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنی لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پیښې د محال، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. محال او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړي ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای، دلته د وخت او ځای یادونه شوې ده. یعنی محال او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونو څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محال، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي محال او ځانګړي ځای کې واقع شوې وي هغه تاریخي پیښه ده، موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینه په 150 کیلومتر کې واقع شوې ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولې؟ په دې شي د بدر غزا هم دویم ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلي او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوی. او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځانګړی وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیښې ځانګړی یا ټاکلی وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. نو کچیر موږ د نن ورځې ترافیکي، طبیعي او د تورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سو وایو. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سو ویلای چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې شوی دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یو ورځ شوی دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښې شوی ده، په کابل کې ماښام شوی ده، او په کندهار کې سهار شوی ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلای چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې تر شا پرېښي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه ډول ټولې پېښې چې په بیلابیل وختونو کې په دې سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شا پرېښي دي. دغه ډول پېښې چې بیا ځانګړی ځای او بیا هم ځانګړی وخت ولري، هغه تاریخي پېښې دي. او تاریخ پوهان دغه ټولو پېښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی. یعنی تاریخ پوهان دغه ډول پېښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یوه یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پېژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کېږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پېښو څخه خبروي، یعنی د دوی معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هماغه پېښو بیا تر موږ پرې رسوي او موږ د تاریخي پېښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پېژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته سره زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پېژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نو، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نو، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایم. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایښت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل شي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیرو وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند و، مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونه د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل. یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي. یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوې وي، چې شاید موږ خو بې له شکه چې شاید هغه مهال نه وو، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دی، د هغه لاملونه څه دي؟ دوی څه ډول پرمختګ کړی دی؟ که چېرې موږ لاړسو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پېژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تېر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوې دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه درې سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، ستاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ را سپارم چې وخت چه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه را پس سپیشل نما سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړو سي او وخت په متقدمه حاله په خیر رسول دي. درنو زده کوونکو، د اوم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست ته تاسو ټول ته شرح خلاص تویم په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د پسو پوری موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې کور کو نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومې دي په همدې موضوع باندې نن بحث کوو. دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان له کوم سرچینو څخه ګټه اخلي نن به په دې پزره پوری او دلچسپ موضوع باندې وغږیږو او ډېر ګټور معلومات په لاس راوړو. ستاسو د تاریخ مضمون دویم لوست پنځمه او شپږمه پاڼه ده. تاسو بیا هم هڅه وکړئ چې د ځان سره نوٹ واخلي او د لوست هغه ډېر مهم ټکي له ځان سره نوٹ کړئ ترڅو دغه نوٹ اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي، ترڅو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او ستاسو سره نوٹ هم وي چې ورسره له ځان سره تکرار کړئ او دغه درس تاسو لپاره ډېر د ګټې وړ وګرځي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. زموږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي. دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کومو سرچینو څخه دوی کار اخلي، کومې سرچینې دوی لپاره آسان دي، کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي، یا څه ډول سرچینې دوی کاروي. راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په تېر لوست کې موږ د تاریخ تعریف، د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی، موږ ته څه را زده کوي، په کوم موضوعات تر موږ پورې را رسوي. دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده، ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو، یا ولې د تاریخ علم وایو، په همدې موضوع باندې وغږېدو. نو په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پیژندلو باندې بحث وکړو. تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري. یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي، نو دوی حتما یو سرچینې ته ضرورت لري ترڅو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي، یا مثلا یو پیښه ثبت کړي، د پیښه اړوند معلومات ولیکي. نو دوی حتما باید یو سرچینه، یو منبع ولري. نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو یې لیکل شوی او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي آثار. یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهمې هم تاریخي ابدات او آثار دي. یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي، یعنی په ورکو باندې لیکل شوي خطونه اوسي، او دوهمې هم آثار دي، تاریخي آثار دي، تاریخي ابدات دي، چې له دغه دوه سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. رسو هر سرچینه په تفصیل سره وایي. دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کم لیکي دي، د کوم ستونزو سره مخ شوي دي، یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي. تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطي اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري. یعنی د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوی یا خطي اسناد موجود دي، چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. د لیکل شوی یا خطي اسنادو ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډېر ستونزمن کار دی، ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري. یو دا چې رسم الخط، یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري، یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي. او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بیلابیل دکونو څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډېر ستونزمن یا سخت کار دی. یعنی تحریر یا لیکل شوی اسناد څخه ګټه اخیستل، یا کله چې تاریخ پوهان له دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي، دا د دوی لپاره ډېر ستونزمن، ځکه مثلا په یو زبانه کې یو ډول خط کارول شوی دی، دوی ته د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دي، ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډېر رواج نه لري، یا هغه د چا زده نه وي ډېر. نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل. او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کومو خطي اسنادو څخه یا د کومو خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي، په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی. یعنی د دوی لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي څه لیکلي دي، یا دا څه ډول ژبه ده. مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې، هغه لکه میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک، او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده. نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نه سوای کولای چې پوسی، هغه د لپاره ډېر ستونزمن کار و چې دوی په دغه لیک باندې وپوهېږي، او دوی د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د یو څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي. نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډېر ستونزمن کار و د تاریخ پوهانو لپاره. دا یوه سرچینه وه چې رسم الخط یا هم لیکل شوي او خطي اسناد باندې پوهېدل د دوی لپاره سخت او ستونزمن. دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي. پخوانی آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، چې دغه ډول اسناد په موزیم کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته او د دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. مثلا یو آثار دی، یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یعنی لیکلي څه نه دي، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یو ډبره ده، یا یو دیوال دی، چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کیدای شي چې یو سکه اوسي، مثلا پیسې اوسي، دغه ډول آثار چې دی ډېر پخوانی مثلا آثار دي چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي، او تاریخ پوهان دغه ډول آثار یعنې د خپل د تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه آثار موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو، چې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه د نشته لیدنه وکړو، موږ داسې ډېر تاریخي آثار پیدا کولای شو. یعنې موږ هغه څه وینو چې تاریخي آثار دي، خو تاریخ پوهان بیا د دغه آثار څخه د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانیو او تاریخي آثار څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنی تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي آثار څخه ګټه اخیستل، او دوی به تاریخي آثار د خپل تاریخ د لیکلو لپاره خپله سرچینه ګرځول. دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه و. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغونپوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید دی، د دې توانایي ولري چې د علم څخه استفاده وکړي تر څو هغه وپیژني، یا هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار دي، په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنې د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي بیا مجبور و چې له علم څخه استفاده کړی وای تر څو په هغه باندې وپوهېږي، او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدی چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یوه تشریح درکوم تر څو تاسو وکولای سئ په ډېر لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې وو هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په هکله و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تیر لوست کې د تاریخ علم وپیژني، نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې، د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته به وویل چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي، چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله، یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې ترڅنګ مو دا هم ویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوي اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو، او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. وموند چې دغه ستونزې هم دوه اړخ لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې پوښدو کې بدلیږي. بل ستونزه دا ده چې انسانان د زمانې پوښدو کې د بیلابیلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هر زمانه کې خط بدلیږي، ژبه بدلیږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په نننۍ کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې د ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکونه او داسې نور، چې دغه ژبه باندې پوهېدل یا په دغه لیک باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و، او دغه لیکونه چې هغه پخوا ډېر رواج درلود. خو تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډیر کار اخیستی. دوهم هم هغه اثر تاریخي اثر دی، هغه اثر چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي، یعنی تاریخي اثر یا پخوانی اثر چې دی هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغوی بیا د خپل تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي اثر لرو چې دغه اثر یو ډیر په زړه پورې او سره اکشنګي اثر دی چې تاریخ پوهان دغه اثر په ویلو سره دغه اثر په بیانولو څخه وروسته دی د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنی په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ پوهان د هغه څخه تاریخ لیکي، یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوي او خطي اسناد دي، او دوهمې هم موږ ویل چې تاریخي اثار دي، لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، یو تاریخي ځای، یو زیارت. داسې یو څه تاریخي اثار دي او تاریخ پوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي، چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته. د دې ستونزه بیا دا وه چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي اثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغون پوهانو او لرغون پیژندنې له علم څخه استفاده کړې وای. یعنې دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغون پوهانو یا لرغون پیژندنې علم و. یعنې دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي اثار پیژندلی وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په کومې دورې پورې اړه لري، په کوم قوم یا په کوم ځای پورې اړه لري. د هغه مکمل بیانولو او تشریح کولو څخه وروسته بیا دوی په دې توانیږي چې تاریخ ولیکي یا د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. نو درنو زده کوونکو، بیا هم یو ډیر لنډه تشریح مې درکړه تر څو ستاسو لپاره ډیر آسان وګرځي او تاسو وکولای شئ چې په دوه واري تکرار سره موضوع هدف ترلاسه کړئ او په ډیرو لنډو ټکو کې د درس په مکمل مفهوم باندې وپوهیږئ. نو دا ستاسو د نن ورځې درس، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې تاریخ پوهان کومې سرچینې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، هغه تاریخي سرچینې وپیژني او هر یو وپیژني چې هر سرچینه څه ډول سرچینه او کومې ستونزې درلودلې. دوهم دا چې د خطي اسنادو څخه کار اخیستل په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي. یعنې کله چې تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د خطي اسنادو څخه کار اخلي، هغه کومې ستونزې رامنځته کوي یا کومې ستونزې لري. دوهم دا چې د آرشیف او موزیم ترمنځ توپیر څه دی. په آرشیف کې کوم څه ساتل کیږي او په موزیم کې کوم شیان ساتل کیږي، څه توپیر لري، په دې باندې به وپوهیږي او تر راتلونکي درس پورې به دا موضوعات تاسو زده کوئ. درنو زده کوونکي، د هر لوست په پای کې کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده زده کړئ. د هرې پوښتنې جواب تاسو په کتاب کې پیدا کړئ، هغه د ځان سره ووایاست او زده کړئ تر څو په موضوع باندې وپوهیږي. د تاریخ مضمون داسې یو مضمون دی چې په یو پلی په یو درس په بل درس پورې تړلې دي. یعنی که چېرې تاسو په لومړنۍ موضوع باندې ونه پوهیږئ، په دوهمه موضوع باندې پوهېدل ستاسو لپاره سخت کار دی. که چېرې په درېیم او څلورم موضوعاتو باندې تاسو ونه پوهیږئ، پنځم او شپږم لوست باندې تاسو نه شئ پوهېدلی. یعنی ټول په یو بل پورې تړلې دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر لوست وروسته چې کوم کورنۍ کار یا کورنۍ دنده چې تاسو ته درکول کیږي، هغه تاسو د ځان سره ووایاست، هغه زده کړئ تر څو په راتلونکي درس پورې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي، هره سرچینه څه ډول سرچینې دي، چیرې ساتل کیږي، او دا سرچینې د تاریخ لیکونکو یا په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي، دغه هر څه موږ نن وویل او دا ډېر په زړه پورې معلومات و. نو په دې هیله چې تاسو تر دې شیبو سره ملتیا کړې وي او د موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویا مهربانه رب سپارم. ښه وخت شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیا مهربان را پس پېچلې نه مسلمه ناونې کې هیله مې ومنې. تر نن زده کوونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسې او د ژوند چاري به مو شپه مخ سي. تر نن زده کوونکو، د تاریخ مضمون دریم لوست تاسو ټول ته شرف خلاص دریم په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره ملتیا وکړي او د لوستل شوي موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو درس ډیر مهم او دلچسپ درس دی چې تاریخي دورې او د تاریخ څخه وړاندې دورې دي. ستاسو په کتاب کې دریم لوست دی اوومه او اتمه پاڼه ده. په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره مل اوسي او د دې تر څنګ په دې هیله چې د دویم لوست کورنۍ دنده به مو زده کړې وي تر څو تاسو وکولای شئ په دې لوست باندې په اسانۍ سره وپوهیږئ. ځکه مخکې مې هم یادونه کړې وه چې دغه ټول درسونه یو له بل سره تړلي دي. تاسو هڅه وکړئ چې د هر درس پای کې چې کوم کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي هغه زده کړئ. نو دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسو نوی درس په اسانۍ سره په هغه باندې وپوهیږي او مفهوم څخه واخلي. ستاسو سره مرسته کوي چې هغه درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي. نو په دې هیله چې کورنۍ دنده مو زده کړې وي راځو خپل درس پیلوو چې نن مو درس د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې دي. په لومړني لوست کې موږ ویل چې تاریخ لیکونکي انساني ژوند په دوو لوی دورو باندې ویشي چې یو یې د تاریخ څخه مخکې دوره وه بل یې هم تاریخي دوره وه. تر تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره دغه دوه دورې موږ په تېر لوست کې ویلې وه. نن ورځې په تفسیر سره وایو چې هر درس یا هر دوره څه ډول دوره وه، د کوم وخت څخه پیلېږي او انسانانو څه ډول ژوند پکې درلود. د تاریخ څخه وړاندې دوره د انسان او بشري ټولنو د پیدایښت څخه شروع کیږي او د لومړنۍ مدنیتونو په ځانګړې توګه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو پورې رسیږي. یعنې دا دوره مخکې مو هم ویلې وه چې هغه مهال پیلېږي چې کله انسان او بشري ټولنه لومړی ځل لپاره هغه پیدا کیږي. یعنی د انسان او بشري ټولنې د پیدایش سره سم دغه دوره پیلېږي، دغه دوره شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي. یعنی لیک، لوست، کتابت رامنځته کیږي. تر هغه وخته پورې تاریخ دا شیان نه و. یعنی تاریخ پوهان د هر څه نه و، ځکه هغه مهال لیک او لوست نه و، هغه مهال کتابت نه و. نو ځکه دا دوره د تاریخ څخه وړاندې دوره په نوم یادیږي چې په دې دوره کې تاریخ پوهان تاریخ او دا هر څه نه و. یعنی کله چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي، لیک او لوست یا کتابت رامنځته کیږي، نو په دې وخت کې تاریخي دوره پیلېږي. یعنی تاریخي دوره د لیک او کتابت څخه پیلېږي بیا تر د اوسه پورې دوام لري. یعنی کله چې لیک او لوست رامنځته شو په انساني ټولنه کې انسانان د مدنیت عصر ته داخل شو، نو په دې دوره کې تاریخ هم را پیدا کیږي او تاریخ پوهان هم. یعنی تاریخ او تاریخ پوهان په همدې دوره کې رامنځته کیږي. نو ځکه دا دوره د تاریخي دورې په نوم یادیږي چې د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر د اوسه پورې دغه دوره دوام لري. ځکه چې دا دوره یا اوس مهال چې دی دا هم په یو عصري پیړۍ یا عصري ژوند کې دي. انسانان مدنیت لیک او لوست ته هر څه ډېر پرمختللي دي. نو ځکه دا دوره د هغه مهال څخه پیلېږي او تر د اوسه پورې دوام لري. د دې تر څنګ زرګونه او کلونه وخت نیسي د انسانانو په ژوند باندې یا د انسانانو په ژوند باندې زرګونه کلونه تیر سوي دي د ځمکې پر مخ باندې چې دوی هغه ډېر ساده ژوند څخه راوتلي دي، د مدنیت عصر ته داخل سوي دي. یعنی زرګونه کلونه د انسان د ژوندانه څخه د ځمکې پر مخ باندې تیر سول چې انسان او بشري ټولنه د لیک او لوست یا کتابت هغه لومړنیو مدنیتونو ته ورسېدل. د انسان دغه اوږد عمر پېژندګلوي ته اړتیا لري. یعنی دا موږ باید وپېژنو چې دا دوره د څو کلونه چې تیر سوي دي، زرګونه کلونه چې تیر سوي دي، دغه عمر او همدارنګه دغه انساني ټولنه موږ باید وپېژنو چې څه ډول وه. دا یو خاص پېژندګلوي ته اړتیا لري. نو ځکه تاریخ پوهان د هغه دورې یا دغه عمر یا د هغه انساني ټولنې د پېژندلو په برخه کې زموږ سره مرسته کوي. نه تاریخ پوهان د هغه د پېژندګلوي پروشنه کولی کې زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هغه وپېژنو. یعنی هم د لرغون پوهان دي چې کولای سي د ژوندانه دغه اوږده دوره یا دغه اوږد پیر زموږ تر موږ پورې دا ورسوي او موږ هغه وپېژنو. تاریخ پوهانو دغه اوږده دوره په مختلفو دورو باندې ویشلې ده. یعنی کله چې انسانان او بشري ټولنه د لیک او کتابت لومړني مدنیتونه پورې ورسېدل، نو دغه دوره یو اوږده دوره ده. یعنی ډېر کلونه د ځمکې پر مخ باندې تیر شو، پر انسانانو باندې تیر شو تر څو دوی مدنیت عصر ته ورسېدل. نو دغه اوږده دوره تاریخ پوهان په مختلفو دورو باندې ویشلې دي. د انسان هغه ډېر پخوانی دوره یا ډېر پخوانی پیر، د ډبرې پیر یا د ډبرې دوره یا د ستون ایج نامه یادیږي او د دې د سن ایج نمبر کړی دی. په ځکه په دغه محل کې انسانان چې و هغه خپل د ژوند په چاره کې د هغه شانو څخه دوی ګټه اخیستل، هغه ټول د ډبرې څخه جوړ وو. یعنی انسانانو به د ډبرې څخه د جوړ شوو وسایلو څخه کار اخیسته، دوی به په غرونو او څمڅو کې اوسېدل. یعنی ډېر ساده ژوند دی، هر څه به د ډبرې څخه جوړ وو. که دوی مثلا لوښي وه یا دوی کورونه وه، دا هر څه د ډبرو څخه جوړ وه. نو ځکه دغه دورې ته د سټون ایج نوم یا د ډبرې د دورې نوم ورکړی دی، چې دغه دوره یوه ډېره اوږده دوره ده، زرګونه کلونه وخت نیسي. چې کله دا دوره پای ته رسیږي، په دغه دوره کې په انسانانو په غرو څنڅو کې اوسېدل. دوی به د څاروي له پوستکو څخه ځانته جامې جوړولې، د میوو په ټولولو او په ښکار باندې به بوخت وه. دوی به د ښکار د لارې یا د میوو د پوستکو د میوو د ونو د میوو د لارې د ځان لپاره خواړه برابرول، د حیواناتو د پوستکو څخه به د ځان لپاره کالي جوړول، چې دا هم هغه لومړنۍ دوره ده یا هغه پخوانۍ ډېر هغه لومړني حالاتو کې انسانان اوسېدل. نو دغه دوره د ستون ایج یا د ډبرې دوره. دوهمه دوره چې وه هغه د مفرغ یا برونز ایج دوره ده، چې دغه دوره د لومړي ځل لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د مخبیولو لپاره د فلز څخه کار اخیستی. نو د لومړي ځل لپاره په دغه دوره کې انسانانو د فلز څخه کار واخیستی، چې د برونز فلز چې دی هغه د مس او قلعې ترکیب دی، یعنی د مس او قلعې څخه جوړ دی. هغه مهال انسانانو به د څاروي د روزلو په څنګ کې د نباتاتو په کرلو، د نیالګي د کښېنولو او د میوه لرونکو ونو د روزلو سره به دوی هغه آشنایي درلوده. په دې دوره کې انسانانو په غرو او څمڅو کې نه اوسېدل، دوی به د خپل ژوند کولو لپاره یا د اوسېدو لپاره به دایمي ځایونه جوړول. او په دغه وخت کې صنعتي کارونه هم خاص ارزښت درلود، یعنی صنعت یا د صنعت دندې هم په خپله په دې دوره کې ډېر ارزښت درلود. درېیم عصر یا درېیمه دوره چې ده هغه د مفرغ دوره یا برونز ایج دوره ده. درېیمه دوره د اوسپنې دوره ده. په دې دوره کې انسانان د اوسپنې د شیانو څخه کار اخیستل، یعنی د اوسپنیز وسایل به دوی ډېر کارول. چې له اوسپنې څخه کار اخیستل یا د اوسپنې څخه ګټه اخیستل انسانان د مدنیت عصر ته رسوي. یعنی د دوی وسایل چې وه هغه به هغه که د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که تفریحي او ذوقي شیان وه، دا به یې ټول د اوسپنې څخه جوړول. انساني ډلې یا انسانانو به د څاروي د ساتلو سره بېله د دې تر څنګ چې یعنی دوی څاروي ساتل، کرهنه، باغداری، د صناعت او داسې شیانو ته به هم دوی ارزښت ورکوي. یعنی په دې شیانو باندې به هم دوی بوخت وو. د مالونو د بدلولو سوداګري هم په دې کې رواج وه. یعنی د مالونو بدلولو سوداګري هم خاص یا ځانګړی د دندې په توګه دوی منله، چې یوه ډله خلک یې په دې دندو باندې هم بوخت وو. دا هم د دریم عصر یا د اوسپنې عصر و. تاریخ پوهان تاریخي دورې په لومړنیو پیړیو، په منځنیو پیړیو، په نویو او معاصرو پیړیو په نومونو پیژندلي دي. یعنی تاریخ پوهان هم د لرغون پیژندونکو په څیر تاریخي دورې په لومړنۍ، منځنۍ، نوي او معاصرو پیړیو باندې پیژندلي دي او دغه نومونه یې ورکړي. لومړنۍ دوره چې ده هغه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو څخه، چې 3000 کاله پخوا تر میلاد زمانه ده، د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر 1500 پورې رسیږي. یعنی دغه دوره چې کله لیک او کتابت منځته راغلي، نو د هغه مهال څخه لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي، چې دغه پیړۍ یعنی 3000 کاله پخوا تر میلاده پیل سوه بیا تر 1500 پورې رسیږي. منځنۍ پیړۍ چې ده هغه بیا د 1500 پیړۍ څخه شروع کیږي تر 1500 پورې رسیږي. یعنی کله چې لومړنۍ دوره پای ته رسیږي، یعنی 1500 کې چې کله دا دوره پای ته ورسېدل، په دوام سره منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. بیا دغه منځنۍ پیړۍ تر 1500 پورې رسیږي. په 1500 کال کې بیا نوې پیړۍ رامنځته کیږي، یعنی منځنۍ پیړۍ پای ته رسیږي، نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنی د نوې پیړۍ پیل چې دی هغه 1500 دی، بیا تر 1800 پورې دا دوره رسیږي. ورپسې معاصره پیړۍ ده چې دا بیا د 1800 پیړۍ څخه، یعنی په دې مهال کې د فرانسې انقلاب هم و، د هغه مهال څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري، چې موږ او تاسې هم په همدې معاصره پیړۍ کې اوسېږو. د دې ترڅنګ دا هم د یادولو وړ ده چې د تاریخ دغه یعنی د تاریخي زمانو دغه ویش دی، دا یوازې یو بیلګه ده چې تاریخ پوهان یې خپل ځان لپاره کاروي، تاریخ پوهان یې ډېر کاروي. په دغه ویش کې په زیات پیمانه اروپایي پیښې هم په پام کې نیول شوي دي، او دغه هرې دورې ته یې د لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ نومونه ورکړي. نو درونو زده کوونکو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ څخه وړاندې دوره او تاریخي دوره مو وپیژندل چې مخکې مو هم په لومړنۍ لوست کې ویلي وو، په درېیم لوست کې موږ په ډېر تفصیل سره وویل چې بیا کله چې د تاریخي دوره یعنې د تاریخ څخه مخکې دوره پای ته رسیږي، انسانان د مدنیت عصر ته رسیږي، نو په دې دوره کې بیا دا ډېر کلونه وخت نیسي چې کله انسانان یا انساني ټولنه د لیک او کتابت هغه لومړني مدنیتونو ته رسیږي. چې کله دوی دغه مدنیتونو ته رسیږي یعنې ډېر وخت پر دې باندې تېرېږي، پر مځکې باندې ډېر وخت تېرېږي، زرګونه زرګونه کلونه وخت نیسي چې بیا دغه لرغونپوهانو د دغه دورې د پیژندلو لپاره یې زموږ سره مرسته کړې چې موږ دا وپیژنو او هرې دورې ته یې نوم ورکړې دي. هره دوره یعنې دغه مکمله دوره په څو مختلفو دورو باندې ویشلې وه چې موږ وویل یو یې د ډبرې دوره وه. د ډبرې په دوره کې انسانانو د ډبرو څخه کم شیان چې جوړ شوي وو له هغه وسایلو څخه بیا کار اخیستل. دوی په غرونو په دې ځایونو کې اوسېدل، یعنې هر څه به د ډبرو څخه جوړ وه. دوی هغه ډېر لومړنی او ساده حالاتو کې دی اوسېدل. په دویم عصر موږ ویل یا دوهمه دوره مو ویل چې هغه د برونز ایج دوره وه چې په دې دوره کې انسانان د فلز څخه کار اخیستي، یعنې ټول هغه وسایل چې وه هغه د فلز څخه جوړ شوي وو او دا لومړنی ځل وو چې انسانانو د فلز څخه کار اخیستي. درېیمه دوره مو هم وویل چې د اوسپنې دوره وه. په دې دوره کې به انسانانو د اوسپنیزو وسایلو څخه کار اخیستل، هغه که تفریحي ځایونه وه، تفریحي او ذوقي شیان وه، مطلب که هغه د کار وسایل وه، که د تعالات وو، که هر څه و دوی به د هغه به د اوسپنې څخه جوړ و چې هم هغه د اوسپنې کارول بیا انسانان د مدنیت عصر ته ورسول. چې په دې دوره کې موږ وایو انسانانو په صنعت، په سوداګري، په کرهنه، په باغداري، په دې دندو باندې به دوی بوخت و. بیا مو دا هم وویل چې تاریخ پوهان د لرغونپېژندونکو په څیر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پېړۍ باندې ویشلې ده، یا هرې یوې ته دغه نومونه ورکړي دي. ومو ویل چې لومړنۍ پېړۍ د 3000 کاله پخوا تر میلاده پیلېږي، بیا تر 1500 پورې رسېږي. د لومړۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پېړۍ، د منځنۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پېړۍ، او د نوې پېړۍ په پای ته رسېدو سره معاصره پېړۍ پیلېږي. چې د معاصرې پېړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري، یعنی اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پېړۍ کې اوسېږي او هر څه یو عصر ته رسېدلی دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول، د پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي به. بل پوښتنه دا چې فلز یا برونز څه شي دی. د اوسپنې د زمانه انسانانو کوم دندې درلودې، یعنې د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کومې دندې درلودې، په کوم کارونو باندې دوی بوخت، او د دې ترڅنګ د تاریخي دورو نومونه به زده کوي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تر دې شېبو راسره مل اوسېدلی اوسئ، نو تاسو تر راتلونکي درسه پورې په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلوی مهربانه چشتن پس در نامه سلامونه اونی که هیلی می اومنی در روزه کون کو استاسو در طول در روخته په هیله هیله در چیرو خواه جورو سی او در جوان چاری به موشه پر مخته. در نن ورځ کول کو د اوم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست ته تاسو ټول ته شرح لست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرینی شی ور سره ملتیا وکي او دا ویل سوی موضوع څخه ګټه واخلي. در نن ورځ کول کو په دې هیله چې د تیر ورځ کورنۍ دند په مستقړې وي او په دې لوست کې به هم د ځان سره کتابچه او قلم د ځان سره ولري، تر څو وکولای شي هغه ډیر مهم ټکي د ځان سره یادداشت کړي او درس په شرول سره زده کړي او مفهوم څخه واخلي. نو نن مو هم درس یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی چې د ژوند په ډیرو چارو کې به تاسو سره مرسته وکړي، خو که چیرې تاسې په دقت او لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ، نوټ واخلي او هڅه وکړئ چې په مفهوم باندې وپوهیږئ. نن مو درس څلورم لوست دی چې تاسو په کتاب کې نهمه او لسمه پاڼه ده. او موضوع هم په تاریخ کې د نیټو بدلون دي. نن به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې په تاریخ کې څو ډوله نیټې موږ لرو یا څنګه کولای شو هغه نیټې بدلې کړو. موږ په افغانستان کې څو ډوله نیټې لرو، نیټې کلیزې د څه لپاره دي، ولې مهم دي، پر دې موضوع به بحث وکړو. بل دا چې څنګه کولای شو دغه نیټې او کلیزې یو بل ته سره بدل کړو. موږ زیاتره وخت په د ژوند په خپلو چارو یا ورځنیو چارو کې د داسې موضوعاتو سره ډېر مخ کېږو چې غواړو مثلا خپل کلونه د یوې نیټې څخه بل نیټې ته بدل کړو یا خپل د زیږیدو کال بدل کړو. نو نن مو هم موضوع همدا ده چې تاسې به د دې درس په تر پایه پورې په دې باندې وپوهېږي چې په افغانستان کې موږ څو ډوله نیټې لرو، نیټې څه ده، تاریخ څه دی، ولې زموږ سره په کومو موضوعاتو کې مرسته کوي، ولې مهم دی، او دا چې کم کال څو ورځې څو میاشتې دي، څه توپیر لري کلونه د یو بل څخه، او څه ډول دا کلونه پیل شوي دي. د دې درس تر پایه پورې به تاسو په دې موضوعاتو باندې وپوهېږي. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو په تاریخ کې د نیټو بدلون. نیټې او کلیزې د وخت او د وخت ویش د پیژندلو غوره لاره ده. یعنی نیټې او کلیزې زموږ سره د وخت په پیژندلو کې دا چې موږ پوسو چې کم وخت دی، کم کال دی، کم نیټه ده، د دې په پیژندلو کې همدارنګه دا چې وخت ویشل سوی دی، یعنی د وخت ویش په پیژندلو کې زموږ سره مرسته کوي. او همدغه نیټې او کلیزې د وخت پیژندو، د وخت ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او بهتره لاره ده. په افغانستان کې معمولا موږ درې ډوله نیټې او کلیزې لرو. یعنی په افغانستان کې درې ډوله کلیزې دي یا درې ډوله نیټې دي چې هغه ډېر کارول کېږي. او په افغانستان کې زموږ چارې یا زموږ هغه که په سیاسي چارې وي، هغه که اجتماعي یا ټولنیزې چارې وي، که رسمي دولتي او داسې نورې ادارې وي، موږ له همدغه درو نیټو څخه کار اخلو. زموږ د ژوند په چارو کې موږ له دغه نیټې سره ډېر مخ کېږو، او زموږ یو ضرورت دی چې موږ په هر یوه باندې وپوهېږو. هغه درې ډوله نیټې چې په افغانستان کې ډېر معمول دی او ډېر استفاده کېږي، یو یې سپوږمیز یا قمري کال دی، بل یې لمریز یا شمسي کال دی، او درېیم یې هم زیږدیز یا میلادي کال دی. د لمریز او سپوږمیز کلیزې شروع یا پیل چې دی، هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت د لومړی کال څخه پیلېږي. یعنی کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت کوي، هغه د هجرت لومړنی کال یې لمریز او سپوږمیز، یعنی د قمري او شمسي کال هغه شروع یا پیل دی. یعنی همدغه وخت دی چې قمري کال یا قمري نیټه او شمسي نیټه دواړه شروع کیږي. او میلادی یا زیږدیز کال چې دی، هغه د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلېږي. یعنی کله چې حضرت عیسی علیه السلام نړۍ ته راځي، نو میلادی یا زیږدیز کال هم د هغه مهال څخه شروع کیږي چې بیا د دې تر اوسه پرې دوام لري. مګر په رسمي دولتي او اداري چارو کې موږ زیاتره وخت د هجري لمریز څخه کار اخلو. او یعنی په تعلیمي برخه کې، په سیاسي برخه کې، هغه کم دولتونه یا اداري چې دي، کم رسمي ځایونه چې دي، د هغه ټولو چارو کې موږ د هجري لمریز کلیزې څخه کار اخلو. خو ځینې مهمې مذهبي ورځې لکه د روژې میاشت، لکه کوچنی اختر، لکه غټ اختر، او داسې نور د هجري سپوږمیز څخه، یعنی د قمري کلونو څخه یا د قمري کلیزې څخه کار اخلو. هجري لمریز کلیزې چې ده، هغه دولس میاشتې دي. یعنی دغه نیټې چې دي، یو له بل سره یو څه توپیر لري. توپیر یې په څه شي کې دی؟ رضوایي چې هجري لمریز کلیزې چې ده، هغه دولس میاشتې ده، یعنی مکمل دولس میاشتې دي، چې همدغه دولس میاشتې درې سوه شپږ پنځوس ورځې کېږي او شپږ ساعته کېږي. هجری سپوږمیز بیا چې د هغه دولس میاشتې ده، یعنی دا هم د هجری لمریز په ډول دولس میاشتې دي، مګر د ورځو شمېر بیا توپیر لري. په هجری لمریز کې موږ ویل چې درې سوه شپږ پنځوس ورځې موږ لرو، مګر په هجری سپوږمیز کې بیا دولس میاشتې لرو او درې سوه څلور پنځوس ورځې لرو. یعنی دلته د ورځو ترمنځ یو څه توپیر راغلی، چې همهغه د ورځو توپیر دی چې د دغه کلونو په منځ کې د نیټو د توپیر سبب سوی دی. یعنی د دې ترمنځ یو توپیر رامنځته کړی دی. توپیر یې دا دی چې هجری لمریز کلیزه چې د هغه دولس میاشتې درې سوه شپږ پنځوس ورځې او شپږ ساعته دي، مګر هجری سپوږمیز یا قمري کال چې دی، هغه دولس میاشتې او درې سوه څلور پنځوس ورځې دي. همدغه د دې ترمنځ توپیر دی. اوس که چیرې موږ غواړو چې هجري شمسي نیټه په زیږدیز نیټه یا زیږدیز نیټه په هجري شمسي باندې واړو، یعنې که چیرې موږ غواړو هجري شمسي کال په میلادي کال او یا میلادي کال په هجري شمسي باندې واړو، نو څنګه یې اړو؟ ساده او تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې موږ پر 21 عدد راوخلو د همغه کال چې موږ غواړو بدل کړو د هغه کال سره یا جمع کو او بیا ورڅخه تفریق کو. نو هغه کم حاصل چې لاس تر ازي هغه یا هجری شمسی نیټه دا بیا هم میلادی نیټه ده. مثلا کچیرې موږ وغواړو د محمود د زیږیدو نیټه په هجری شمسی باندې بدل کړو. مثلا احمد په 1918 کال کې پیدا شوی دی، په 1918 زیږدیز کال کې پیدا شوی دی، اوس غواړو دغه نیټه یا دغه کال په هجری شمسی باندې بدل کړو. نو 1421 عدد رااخلو، د 1918 کال څخه یې تفریقوو، یعنی منفي کوو. هغه کم حاصل چې لاسته راځي هغه هجری شمسی کې د محمود د زیږیدنې نیټه ده. 1421 عدد ورڅخه منفي کوو، یعنی که چیرې وغواړو زیږدیز کال په شمسی باندې واړو نو 1421 عدد ورڅخه منفي کوو. خو که چیرې موږ مثلا وغواړو د ظلمي د زیږیدو کال په هجری شمسی کې وي، وغواړو چې په میلادي باندې بدل کړو، یعنی که چیرې ظلمي په 1455 کال کې پیدا شوی وي، وغواړو دغه 1455 هجری شمسی کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ د 1455 عدد سره 1421 عدد جمع کوو. هغه کم حاصل جمع چې لاسته راځي هغه په میلادي کې د ظلمي د زیږیدو کال دی. مثالونه په عملي ډول داسې چې مثلا که چیرې وغواړو میلادي یا زیږدیز کال په هجری شمسی باندې بدل کړو، نو هغه کال چې غواړو بدل کړو هغه کال سره څخه 1421 عدد ورڅخه منفي کوو. نو هغه کم حاصل چې راسته راځي هغه هجری شمسی کال دی. او که چیرې وغواړو میلادي کال په هجری شمسی کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ 1421 عدد هغه سره جمع کوو. مثلا 1455 هجری زیږدیز کال دی، د 1421 سره جمع کوو. کوم عدد چې لاسته راځي هغه په میلادي کې د زیږدیز د همغه کس د زیږیدنې کال دی. نو دا هغه تر ټولو اسانه طریقه ده چې 1421 عدد سره جمع کوو او یا هم ورڅخه منفي کوو، نو زموږ هغه کم څه غواړو هغه لاسته راځي. نو درنو زده کوونکو، دغه اوس موږ د نن ورځې درس مو ډیر مهم درس وو چې په تاریخ کې د نیټو بدلون وو. موږ تاریخ په نیټې مو پیژندلې، کلیزې مو پیژندلې، چې نیټې او کلیزې د وخت او د وخت په ویش کې د ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او مهمه طریقه ده. اوس موږ سره مرسته کوي تر څو موږ وخت وپیژنو او د وخت پیش وپیژنو. بل مداول چې په افغانستان کې درې ډوله نیټې او کلیزې دي، چې یو یې سپوږمیز یا قمري کال و، بلې شمسي کال او بلې هم میلادي کال و. د دوی ترمنځ توپیر دا و چې په ورځو او میاشتو کې هر کال یا هر نیټه چې ده هغه یو پیل لري. موږ ویل چې هجری شمسی او هجری قمری کال چې و هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت د هغه لومړنی کال څخه پیلېږي، تر اوسه پورې دوام لري. همدارنګه میلادي یا زیږدیز کال چې و هغه بیا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلېږي، چې موږ په خپل رسمي دولتي او اداري چارو کې د هجری لمریز څخه کار اخلو. په ځینې مذهبي ورځو کې لکه د روژې میاشت، د عرفات ورځ، د لوی اختر، کوچنی اختر او داسې نور مذهبي ورځې چې دي، په هغه کې بیا د هجری سپوږمیز کال سنې څخه یا د هجری سپوږمیز نیټې څخه موږ کار اخلو. بل مداول چې هجری لمریز کال چې دی یا هجری قمری کال چې دی هغه 12 میاشتې 300، هجری سپوږمیز شمسی کال چې دی هغه 12 میاشتې 365 ورځې او 4 ساعته دی. هجری سپوږمیز کال چې دی هغه به 12 میاشتې چې ورځې 345 ورځې تر رسیږي، چې دغه د دوی ترمنځ د ورځو توپیر وو. د هجری لمریز او هجری سپوږمیز کلونو ترمنځ توپیر په ورځو کې و، چې په هجری لمریز کې 365 ورځې 4 ساعته وي او په هجری سپوږمیز کې بیا 345 ورځې وي، چې دغه د دوی بل مو دا طریقه زده کړه چې څنګه کولای شو هجری شمسی کال په زیږدیز یا میلادي کال باندې واړو. هغه تر ټولو اسانه طریقه دا وه چې 1421 عدد ورسره جمع یا منفي کړو. که چیرې وغواړو زیږدیز کال په هجری شمسی باندې بدل کړو، داسې بدلوو چې 1421 عدد ورسره منفي کوو. خو که چیرې وغواړو چې هجری شمسی کال په میلادي باندې واړو، نو په دې وخت کې 1421 عدد ورسره جمع کوو. چې کله مو جمع کوي هغه کم حاصل جمع چې لاسته راځي، کم حاصل چې لاسته راځي هغه زموږ د زیږدیز کال راشي. چې د دې مثالونه موږ هم وویلم، یو بل مثال به همدلته بیا هم واضح که مثلا که چیرې موږ غواړو د یو چا مثلا د احمد د زیږیدو کال غواړو په هجري شمسي بدل کړو، نو په دې وخت کې هغه مثلا په 1938 کال کې پیدا سوی دی. 1938 کال څخه 1420 منفي کوو، که محصل چې موږ ته په لاس راځي هغه زموږ هجري شمسي نیټه ده. او که چیرې موږ غواړو هجري شمسي په زیږدیز باندې واړو، نو مثلا 1555 هجري شمسي کال دی غواړو په میلادي واړو، نو په دې وخت کې موږ د هغه سره 1420 عدد جمع کوو. نو کوم کال چې لاسته راځي هغه زموږ د زیږدیز نیټه ده یا زیږدیز کال دی. دا چې موږ غواړو هجري شمسي په میلادي میلادی او همدارنګه میلادی په هجری شمسی باندې بدل کو، د دې لپاره نورې محاسبې هم شته. نو د نورو محاسبو د مخې هم کولای شو چې دغه عملیه سرته ورسوو، خو تر ټولو اسانه او ساده طریقه یې همدا وه چې موږ دلته وویل. نو په دې هیله چې تاسو په دقت ورته غوږ نیولی وي او مفهوم ورڅخه اخیستی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي او زده کړې به مو وي، او د دې وروسته یې هم زده کړئ ترڅو د ژوند په ډیرو چارو کې چې کله موږ داسې موضوعاتو سره مخ کیږو زموږ لپاره آسان اوسی. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري. ستاسو کورنۍ دنده بیا هم درې پوښتنې دي چې تاسو باید دغه درو سوالونو ته جواب پیدا کوئ ترڅو وکولای شئ چې د درس په مفهوم باندې وپوهیږي او درس مو زده شي، ترڅو هغه پنځم شپږم لوستونه یعنې آینده راتلونکي درسونه چې موږ هم وایو تاسو د ستونزو سره مخ نسی او په ډیر اسانۍ پر هغه باندې وپوهیږي. نو کورنۍ دنده مو دا ده چې اول دا سوال اسره کوي چې مریض یا هجري شمسي کال څو ورځې او څو ساعته دي، بل دا چې سپوږمیز هجري قمري کال څو میاشتې او څو ورځې دي، د سپوږمیز کال او مریض کال مبدا څه ده، یعنې څه وخت هغه دوه کلونه